ده زهرو كاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیو نی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیو نی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نیتی یو نیم سل کارخانه وی جاری کړی دی.
کشتی خشخار در افغانستان نزدیک به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان که ده کوکنار و که خصه پرده نیسته شویده موږ ده نشه مواد و ده قاچاق و ده مخنیوی لپاره هم خپل کوخه کوو.
په یو بل راپور که با واوری چی یو تازه چیرنه خیی ده چرس و نشه ده معتاد مور په گیرده که ده غیر ده ماشوم ده ودی مخه نیسی.
و تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو مندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسو به سم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوشه چې زه د یو وری تلاشي کوم.
دا د قومندان صاحب تلاشي مکې صاحب.
خواهی نه تا څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیره اونۍ کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو تر سلو ډېرې کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشه یي موادو جوړولو تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډېره سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیول سوو نشه یي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشه یي موادو اندازه ډېره سوې ده. دا نشه یي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هېواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تیره بیا شیشه جوړېدله. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تیره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت و مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدیک به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. دا کار ډېر وخت غواړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډېره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ
کامل
د دې کارخانو څخه 100 لیټره تیزاب، ومان بوټي، رنګ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد ترلاسه سوي چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروسه کال د دې سازمان یو راپور وښودله چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړېدل په چټکۍ سره ډېریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډېره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډېر اسانه دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسی په قانې معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید مسله خطرناک بولی.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطره مواد هم کېدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو در سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لاره اوښتی دي، ځکه ډیری نشي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 190 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغز ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کل د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د 400 دقیقې په اړه یوه څیړنه شوې وه. دې څیړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د 400 نښه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او همدا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څیړنې وښودله چې د مور لخوا د 400 د نښې ناوړه اخیستې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د 400 نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه ورسره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې ورسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادوار د تریاک راکزه چې په دغم کې اختک
مال دې دمون خراب کړو اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د غستونزو پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریږد راولي، د نشه په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه، پښې او سر رفیږي. بعضی رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، دغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدو سبب کیدلی شي. او بعضی عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریږد په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بده اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي د هغې د تخریب او خرابیدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشه یانو ته که فکر وکړي کاږه واږه رواني. بله دا چې نشه یي مواد د ډوفامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دوی د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رګدیدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رګدیدا سبب کیږي. د بلې خوا نه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغیراتو سبب کیږي یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه رګدیدا د پښو د لاسو رګدیدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رګ سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د رګدیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پینتازوسین، همدارنګه ټراماډول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او رګدیدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رېږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پرګدي کېږي ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپیږي او زړه ډېر رپیږي. او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رګدیدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشه ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونه او د زړه د رګدیدا سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رپیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا ښکلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوع ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي نو خلک، عام خلک چې ګوري دوی یو نوع سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پښې رفیږي رېږدي یا زړه رېږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی ته رفیدا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې رېږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کېدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په آخرو مراحلو کې هم کېدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کېدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه، سر، پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کېدلی شي چې بعضې نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې، دا شیان ولري، او دغه نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزېدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې دا وي عصبي سیستم د نشي پوج ډیر کمزورې شوی وي د خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري او ډېرې کسان هغه چې پرمختګ ډیر نوي کړی او د دوی سیستمونه نوي ور خراب شوی د دې امکان شته چې د نشي په پرېښودلو سره بیرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېده د منځه لاړ شي او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري د نشې په پرېښودلو سره کېدلې شي چې د هغوی په رېږدېده کې یو څه اندازه خوالی راشي منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مور
چې موږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شل چې اکبر یو بس موټر چلوي، د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډیر وخت به نه تیروي، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لاله تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې موږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر موږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زموږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زموږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والیده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوند دی، اوسې ژوند دی.
اکبر استاد، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده، ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چارس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، تا
ته ولاړشه نو دې ماته پرېږده
شکره و شکره
بله قومندان صاحب
ته دلته راشه
دا راغلم قومندان صاحب
دا موټروانانو ته چرس ته ورکه
څه شی چرس نه قومندان صاحب زه دا کار نه کوم تاسو بس هم نه یاست پوه شوي
ته را دې خوښه چې زه دې یوارې تلاشي کوم
دا دې قومندان صاحب تلاشي مې کوي صاحب دا
خاينه دا څه شی دي تا خو ول چرس سره نشته وګوره ټول بالا پوجل له چرسو ډاک دی
قومندان صاحب ما خوشاله کسب زه به ګنایم
ته یو مجرمي څنګه دې خوشی کوم دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپکیږي دا اکثر علت دا دی چې موټروانان نشه یان دي او نشي مواد تاسو ورکوي
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزوریم د هوټل خاوند را تویل دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم د هوټل د خاوند دي صاحب
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي واسته به کوي د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دي
نور چرس نشته صاحب
ته له پولیسو سره چالاکی کوي ها ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي کنه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نور هم ډېره شي
صاحب په دغه پسخانه کې دي وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب ما خوشې کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی
الا کا راشه دا سړی ونیسه لاسونه وروتړول نشه یي موادو سره په موټر کې پورته کا
صاحب نه قومندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو الله مرسه.
د زهرو کاروان